نه بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او لومړی هم خبرونه. د ناروې د خلکو مرستي ان پی ای مؤسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دي. د مؤسسې نن په بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلونکي چارې د 50 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د دې سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي، چپکه انګولا، کمبودیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورونی او چارو وزیر سکندر مومنی وای چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرنی اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې دغه بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب دادې چې بیا اسناد کډوال خپل خاوري وباسي. د ایران د کورونیو چارو وزارت په وینا پر روان مریض کال کې شاوخوا 1,900,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوې دي. د سوریه موقت ولسمشر احمد اشاره نن پر ریاست کې د سوریه عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشاره لومړی بهرنی سفر دی. احمد اشاره د چهارشنبه پروز د سوریه د یو شمیر یاغي ډلو د مشانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. سعودي عربستان د سوریه د کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. د یو شمیر خبري اژانسونو د راپورونو له مخې پلازمېنې ریاست د اشاره سفر د سوریه له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لرې کېدو یو بله نقشه انګیرل شوې ده. د اوکراین د بیرنیو چارو د ادارې په وینا په پولتاوا شهر کې د اسنوګن پر بی ودانۍ د روسي د توغندي د بریټ د قربانیانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې دوه ماشومان دي. د اوکراین د حکومت د ادارې په ټلګرام کې نن دا هم لیکلي دي چې ولستنه نور ټپیان شي بي چې په هغه کې 4 ماشومان دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا شهر کې د اپارټمانونو یو جګپوره بلاک په توغندي وویشت. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د سرجاسم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګي د یارغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبري وکړي. د نوموړي دفتر متحد ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یو بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو مخالف ډله د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات تر کو. افغانان له پاکستان د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازه غټه جوړه کوي. تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو ویزه ورکړئ.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو لستون زو هم خبرو.
زه تر یو کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پګم پرته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پریږدي اسلام آباد ته وځي.
د کابل د حضوري چمن برخلیک به څنګه شي خبري روانې دي چې حالت ځینې شیان جوړ شي په دې اړه هم په خبرونه کې تفصیل درکو. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوی د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ یو پلاوی پروند د شورا لغړیو سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې لیدلې دي. د شورا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي د نړیوالې سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېره شوې وه او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې و. خو د شورا په ټکیو پلاوی زیاته کړې د ډونالد ټرمپ تر مشې لاندې نوي حکومت د افغانستان د سولې قضیه د خپل رسمي دولتي اجنډا برخه ګرځولې او د افغانستان د خلکو درد او ستونزې درک کوي. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له مشرانو سره کتلي. دا نسب پرون شنبه د فبروري په لومړۍ د ترکیې په انقره ښار کې شوې. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور د دغه شورا غړي دي چې په دې لیدنه کې برخه لرله. دوی د سولې بهیر د بیا پایل، رښتینې سولې ته د رسیدو او پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. د دې ناستې یو ګډونوال او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا یو غړي محمد محقق د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې پر حل کېدو ټینګار وکړ. موږ ازادي راډیو ته وویل
مونږ د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته مو وویل چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د بین الافغاني خبرو لپاره دا طرحه لري او مونږ ته خبرې لومړیتوب لري، ځکه که دا قضیه د خبرو له لارې حل نه شي ممکنه ده چې عملي او میدانی اقدامات پیل شي چې وضعیت بل لا پسې خراب کړي.
د ملي مقاومت شورا د غراس په خپل ویپاڼه په یو بیان کې د امریکا د نړیواله سولې د بنسټ د استادو له قوله ویلي چې د افغانستان د سولې مسله د ډونالد ټرمپ د حکومت د اجنډا یو برخه ده او د افغانانو درد او ستونزې درکوي. خو د امریکا د نړیواله سولې بنسټ د دغه ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي چې افغانان ازمایل شوي سیرې نه غواړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، هغه ادعا چې د دوی د حکومت مخالفین او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو په یووالي کې دی. له ډلې آصف وردګ ازادي راډیو ته وویل
ما افغان ها اگر راستی افغان
هستیم که مونگ رفتی هم افغانان یو او علمیت لرو دا افغانی و اسلامی احساس یا مخو باید یو متحد شو یو متحد سنگر او واحد حلقه باید بلرو. هیچ سوک هیچ نشی که ولی تر حقی چه مونگ خلا یو بل تتن که نگدو داز مونگ خلا گناه را ده بل چار نده.
دا سیاسی برخی بل کارپو صادق دانش ازادی راڈیو دو ویل
یک بنیاد جهانی
دا یو نړیوال بنسټ دی چې په ټولو هیوادونو کې خپلې څېړنې کوي. دا تازه لیدنه هم د افغانستان د سولې لپاره د څېړنې یوه برخه ده. خو اړتیا ده چې دوی له ټولو اړخونو سره خبرې وکړي.
د یادولو ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د 2022 کال د مې په 18مه د افغانستان د یو شمېر جهادي او سیاسي څېرو له لوري له افغانستانه بهر رامنځته شوه. له دې وړاندې هم په ورته باسونو کې په ځانګړي ډول د اتریش او وینا په ناسو کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفینو د افغانستان د مسلې حل بین الافغاني خبرې بللې وي، خو ځینو نورو بیا د خبرو اترو ترڅنګ په پوځي انتخاب هم ټینګار کړو. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي بیا پیلولو سره علاقه نه لري او دوی د سیاسي اجماع په پیاوړتیا د خبرو اترو لاله د افغانستان د ننګونو پر حل پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیک فشارونو زیاتولو او په دې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د میرمنو پر حقونو ټینګار کوي.
azadiradio.com افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې او په افغانستان کې له پاکستان د غوړی چې د کرکټ د اتلانو د جام د سیالیو لپاره پاکستان ته لاړ شو، پاکستان باید ویزه ورکړي. په دې اړه به تفصیل شیبه وروسته درکو. خو د کرکټ لړګره تازه خبر دا لرو چې هند نن په شل وره لوب کې د انګلستان لوبډلې ته د 150 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا ډیره ستره ماته ده. تر اوسه پورې په شلوره لوبه کې یوازې د نیوزیلند او هند ترمنځ یو لوبه شوې وه چې د 138 منډو توپیر درلود. دا دوهمه ستره ماته ده چې نن انګلستان له هند څخه وخوړه او د انګلستان ټیم په هند کې دی او د څلور شلوره لوبو په دې لړۍ کې تر اوسه پورې چې دا خلاص شوې هند څلور وګټلې او یا هم انګلستان ګټلې ده. اوس په د افغانانو د ویزو مسلې ته مخ کړو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف خوړی پاکستان ته سفر وکړي او دغه یواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د دې ستونزې په اړه بیلابیل لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالۍ د رواني فبروري په 19مه په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. په ډېر تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وای په بار بار په پاکستان کې جوړیدونکې د اتلانو جام سیالیو ل نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو. په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریږو، داغوی ملاتړ وکړو، هغوی ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ دپاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزا واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبي باله نږدې وګوري خو اوس خوشینه دي ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپینز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپینز ټرافي پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمنډ پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د ننداري لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د ننداري او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړي او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتي نو دروازې غټې جوړې کړي، تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزې ورکړي او هغوی زی بیا هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزی سختی کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
یو شمېر افغانان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي او هلته د کرکټ د اتلانو جام سیالي لوبي له نږدې وګوري. پاکستان دوی ته ویزې نه ورکوي. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر افغانانو نظر هم په دې اړه درسره شریک کړو چې پاکستان غواړي له اسلام آباد او راولپنډی نه ګڼ افغانان وباسي. خو د کرکټ لړګره مخکې تر دې چې د افغانانو نظر سره شریک کړم، دا خبر لرو چې د هند د کرکټ شزینه 19 کلنې لوبډلې د کرکټ نړیوال شورا د کم عمر جنو د شلوریز نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا لوبډلې ته نن د 9 وکټو په تفاوت ماته ورکړه او اتلولي وګټله. دا پایلوب نن د ماليزیا په پلازمېنې کوالالامپور ښار کې ترسره شو چې جنوبی افریقا لومړی پاڼې ترسره کړې و او ټول لوبغاړي په دوه چامنډو سوسیتلی وو. هند ورکړل شوی هدف د وی وکټې په زیان سره په 12 اوور کې پوره کړ او په دې سره د نجونو د 19 کلنو لوبډلو د شلو ورونو اتلولي وګټله. په دې پایلوب کې هم د غوره لوبغاړي په توګه هندي ګنګاډي تریشا ونومول شو چې څلور سرویس منډې کړې وي او درې وکټې اخیستې وي. د دې ټول ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله چې 309 منډې کړې وي او ول لوبغاړي 300 ولې وو. د کم عمر جنو د کرکټ شل وریز نړیوال جام د 3 جنوري میاشتې په 13 نیټه د 1200 هیوادونو ترمنځ پیل شو. په دې هیوادونو کې هند، استرالیا، سریلانکا، بنگلاديش، سکاټلند، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا، انګلستان، نایجیریا، د امریکا متحده ایالات، نیوزیلند او د آیرلند لوبډلو برخه درلوده. د پاکستان حکومت ویلي دی د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډی نه ووزي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شاندای هم ویلي دي چې د پی او آر کارتونو درلودونکو دي هم له اسلام آباد او راولپنډی نه ووزي. زموږ همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر اخیسته.
نو ملک اسلام خان دې او پی او آر کار لرم پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده. د څه پریشانی ده؟ څه بالکل خو یې کنه ډوډۍ 15 کې ونه خو یې کزون 15 کې ځکه چې 15 کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پګی پرته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پریز اسلام آباد ته وځي خپل وطن ته بځي. انتهایی ډیره پریشانی جوړه کړې ده. پرم راغلی د ما کور پاته ورځې ټیم راک دوه ورځې کې ورته ولا خزم بولم او رانم ولم ده. نو اوس په دولي یاد مدیر پریشانی سره افغانستان کې موږ د شه شنه
اسلام آباد کی وسیدون کے پاکستان کی صاحب لکز تقریباً چی دا دو سلوی کلون نو سیگم خو پا دی لندو شپو کی یا پا دی لندو میاشتو کی زمان سر چی کم وزایت روان دی صاحب حقا بیخی ناچلن نو وزایت دی کم سی کم کما باسی ما تا دی لگ ٹیم را کی مقرر ٹیم دی را تا وخی جزا پا ٹیم بایدی بلکل ووزم
ایمانوم ده شیر خان
دا ما د کورانیم د سی سی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان غسوله کنه دومره پریشان یو زتا د سوه مسدا اوس د درو رز کی ز کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه د شاپیره من غور زی الله سره ډیر خراب دی زوم سه بیخ نه د سی د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وای.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړي. ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي. د سپین مانی د معلوماتو لبخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او لمخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي. خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجر او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختې تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداري ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د میلیارد کاناډایی ډالرو چې یو سل و میلیارد امریکایی ډالر کیږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 15% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کاناډایی ډالر کیږي پر امریکایی محصولاتو د 3 شنبې له ورځې عملي شي، یعنی هماغه ورځ چې د ټرمپ تعرفې نافذیږي، او د پاتې 15 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي، او ټینګار یې وکړ چې سوداګریزې جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې ډونالد ټرمپ له خپل متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو غړي هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره د ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی 2% ونډه 15% ته لوړ کړي. مایک والټس پرون له نیویارک پوسټ سره په خبرو کې وویل چې ډونالد ټرمپ بشپړ حق لري چې د ناټو له غړي وغواړي چې د خپل دفاعي بودیجې برخه زیاته کړي. هغه زیاته کړه اوس وخت را رسیدلی چې اروپا 15% ته د خپل دفاعي لګښتونو په زیاتولو له امریکا سره د اتحاد شمنتیا وشي. ښاغلی والټ زیاته کړه امریکا بل ناټو سره زغردو خبرو ته دوام ورکړي څو غړي هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي. هغه د روسیا او اوکران جګړې ته په اشاره وویل چې اروپا اوس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لستري جګړې سره مخامخ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت د کابل د حضوري شمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسب کارونې لپاره د طرح د عمل کېدو په هدف پرون اوغونډه وکړه. جزئیات د ابلیس پښمې پر راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې قبله وچ او اشعار دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13 د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت، د غشان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظم او هډرخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هره ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مو هغه په خطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار و نه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشوانی نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې پریکړه شوې د ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1979 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او ام ټی این مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
اکثر افغانان یو په بل پسې ماشومان زی شوي. د ډاکټرانو په وینا له روغتیایي پلوه په خواره ټولنه کې ممکن له دغو نویو زیږیدلو ماشومانو څخه ځینې په خوار ځواکۍ اخته شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
ډیر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغوی ستونزې زیاتې، خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومانو پلار دی وایي په دې شمیر سره د ماشومانو روزل او پالل ورته ډیر سخت شوی دی.
د کار شته، نه کسب شته، بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې ښوونځي تړل شوي دي. که نجونې وي نو د هغوی ژوند بیخي خراب دی او والدینو ژوند هم ورسره خراب دی. ډیر ماشومان درلودل بیا خصوصا په افغانستان کې دا د ماشومانو لپاره او د کورنۍ لپاره ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. تر رسیدګي نه کېږي دوی تعلیم ته، د دوی تحصیل ته، د دوی هغه ښه ژوند ته یو شي ته هم زمینه نه ده برابره. دلته
مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د مېرمنې او کورنۍ په غوښتنې یې شپږ ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند د ناسمو اقتصادي حالاتو له امله تازه یو 4 کلن زوی په خوارځواکۍ اخته سوی دی.
ډیر بد وضعیت له امله ډیرې شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا دا دی چې دلته نه کارونه شته، څه شته دی چې مونږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو، خو وضعیت مې ډیر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو هر څومره چې ماشومان کم وي هومره ورته رسیدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپله کورنۍ کې چې د 15 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمونږ کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې نه والیدېږي، ذهني او صحي ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم، په تعلیمي او صحي لحاظ هم، په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټران ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراعاتول نه یوازې له روغتیایي اړخه حیاتي رول لري، بلکې په خبره یې د ژوند د اکثرو برخو د ستونزو مخنیوی کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید دوه کلو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي درې کاله واټن ولري، او څوک چې کوچنی زیان شوی یعنی تر 15 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچی خراب شوی وي، دوی کولی شي چې شپږ میاسي واټن تر راوړي. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري تحقیقات ښودلي دي چې دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوي دي. په دې شرایطو کې ماشوم راوړل او د هغه روزنه مخته وړل ډېره سخته تمامېږي، او صحي او جسمي او ذهني او رواني ستونزې هم مور ته هم ماشوم ته او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغېز لري.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دور وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیات شوی او ورسره نړیوال مرستې هم کمې شوی چې یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول لوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ شوي دي. ډیری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته شوي. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواکه ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د تیرې ډسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي و چې سږکال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یې یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.
ازادي راډیو ډاټ کام